سلامونه ستړي مشه افغانستان کې ته مازیګر څلور بجې شوي تاسو مخکې د ازادي رادیو نه وري اوس مخ خبرونه څلور وش ساته د سال شپږو د مخام تر شپږو په لندو سپونو نه سی وی شو پنځه وش مترو او د مخام شپږو د سار تر شپږو په منځني ته په دوه شپږ نوې ورې دل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په غزنی کې طالب چارواکی وایي نن یې دوه تنه د علیلاله سیمې په یوه فوټبال لوبغالي کې په محضر کې اعلام کړل. د طالبانو سترې محکمې نن په یوې اعلامیې کې ویلي د دغو کسانو د قصاص پریکړه د دوی د مشر ملا هیبت الله خانزاده د فرمان او د دریو محکمو له حکم وروسته شوې ده. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي وو د اعدام ځای ته دې د برېښنایي وسایلو له وروړلو ډډه وکړي. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې وڅند د پنځو کسانو د قتل په تور په محضر کې دم کړی وو. وخت د طالبانو له سنېدو وروسته د طالبانو تر مشرۍ لاندې نوموړی تایید شوی اعدام د 2022 کال په ډسمبر په فراه کې د لسګونو نندارچیانو د لوړ پوړو طالب چارواکو په وړاندې ترسره شو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسانیزی او زلپیا ویلي زده کړه پر ښځې هنر فرصه او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې نر او ښځې یې زده کړې وکړي. هغه لسانیزی د څرګندونې نن په کابل کې د نجونې یوې دیني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. هغه د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
هیڅ ملک بې له علمه ترقي نشي کولی. یوازنۍ لاره دروازه چې د ترقي لپاره ده که هغه اخروي ده که دنیاوي ده که آخرت دی که دنیا دی هغه علم دی. د علم دروازې باید خلاص شي په ټولو باندې فرض ده، هم په ښځو هم په نر باندې فرض ده.
هغه لسانګزی له دې وړاندې هم ویلي وو هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د ښځو تعلیم فرض نه ده. هغه زیاته کړې وه ژر تر ژره دې د زده کړو زمینه برابره شي او د ټولو پرمختګ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو یو شمېر نور طالب چارواکو بیا ویلي وو چې دنیایي زده کړې مباتي. وخت د طالبانو لسانیدو وروسته لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پرمخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي او د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونونو زده کړو هم راوګرځول شوې. د بشري حقوقو سازمان فریډم نو یو ځل بیا د طالبانو ولا بنده د بي معترض خزي منجي صدیقي د بي قید او شرط خوشکيتو غوښتنه وکړه. د سازمان چې مرکز په واشنگټن کې دی پرون د فبرورۍ 8مه پر خپل ایکسپانډ په خوندې ټوئیټر لیکلي میرمن صدیقي د طالبانو په زندان کې د شکنجه او ناوړه چلن له خطر سره مخامخ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې ویلي د 2023 کال د اکتوبر له 9مې راهیسې میرمن صدیقي نادره کوي چې وروسته د طالبانو په زندان کې ومندل شو. د 2023 کال د اګست راهیسې لکه چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي په پرله پسې ډول خزینه مظاهره کوونکي او د بشري حقونو مدافعین نیسي او بندیانوي. د خیبر پختونخوا په اسوات کې هغه ماشومان نیول شوي چې د واده په نیت له کوره تښتېدلي وو. د اسوات پولیسو نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي یو هوټل یې هغه 3 کلن هلک او 3 کلن نجلۍ نیولې چې اسلام آباد څخه د واده کولو په نیت له کوره تښتېدلي وو. د پولیسو په خبره له 2 سره 1 کلنه ماشومه هم ده چې له کوره په تیښته کې ورسره مرسته کړې وه. پولیسو دا هم ویلي د نجلۍ پلار په اسلام آباد کې د پولیسو په حوزه کې شکایت کړی چې د هغه لور د واده لپاره په زور تښتول شوې ده. پولیسو ویلي ماشومان یې عدالت ته سپارلې څو د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شي. د خیبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې ورته نورې پیښې هم شوي خو ډېر وخت رسنیزې شوي نه دي. اسرائیلي پوځیانو نن پنجشنبه د غزې په جنوب کې په رفح هوایي بریدونه زیات کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې اسرائیلو دغه ښار ته چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو پکې پناه اخیستې د سرتیرو د لیږد ګواښ کړی و. نړیوال قدرتونه هڅه کوي چې د اسرائیلو حماس سخت دریځ لري ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي اوربند ټینګ کړي خو تر اوسه د جګړې د پای ته رسولو دغو هڅو نتیجه نه ده ورکړي. د حماس او اسرائیلو جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس ډلې د تېر اکتوبر میاشت په منیټه پر اسرائیل او غلچکی بریدونه وکړل چې اوس رشاو خو 1200 کسان ووژل شول او 250 نور یې رغمل غزې ته ویوړل شول. د دغو بریدونو په ځواب کې اسرائیل پر غزې ترنګي هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل. شته روسه په کې د غزې د امیر روغتیا وزارت په وینا شاوخوا 9000 فلسطینیان وژل شوي دي. د خبري خبرونه کې مو از فرید سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چار په سمبالخت قربانی یو. په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې دم شول. د طالبانو د حکومت د سری محکمې لوري په خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه دوه کسان د دریو محکمو لوري په قصاص محکوم شوي او چې طالبان د حکومت د مشر ملا هیبت الله خانزاده په حکم پرې حکم عملي شو. په بیان کې چې نن د طالبانو حکومت د سری محکمې په اکسپانه خبر شوې راغلي چې دواړه قصاص شوي کسان د دوه کسانو په وژلو تورن و. راپور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې لوري د خپور شوی بیان لمخې پر دغو کسانو د قصاص د حکم نن پنج شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو او ګڼ شمېر عامو خلکو په حضور کې پلی شوی دی. په بیان کې چنند طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اکسپان خپور شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسید جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یو وی اته کال وړاندې او بل دوه کاله مخکې په جاریه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله لوري تایید شوه. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولی چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو لوري په ډزو ویشتل شول. یو عیني شاهد هم چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول شو خلک ډیر شو اتعداد دوه کسان راوستو یو کس یې اته مرمۍ ویست او یو بل نفر یې شپږ مرمۍ ویست.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچیانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهال یې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي وو. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تطبیق کړی خو د بشري حقونو د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو سازمان فریډم نو د افغاني معترضې میرمنې منیژي صدیقي د ژر تر ژره او پرته له کوم قید او شرطه د خوندي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان په خپل ایکس پانل لیکلي نوموړي د تاوتریخوالي او ناوړه چلن له ګواښ سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معترضې میرمنې هم د منیژي صدیقي د نیولو د دوام له امله اندېښمنې دي، وایي کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکوي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د خوشي کولو د غوښتنو په دوام د بشري حقوقو سازمان فریډم نو یو ځل بیا د غوښتنه کړې ده. یا سازمان د فبروري په 18 نه وخته په خپل اکسپرنا د میرمن صدیقي د ژر تر ژره بې قید او شرط او خوندي خوشي کېدو غوښتنه کړې. فریډم نو لیکلي یو معترضه میرمن منیژه صدیقي څلور میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې د هغې له کوره د دې سازمان په ټکو تښتول شوی. یا سازمان دغه شان نیکلي چې نوموړی د تاوتریخوالي او ناوړه چلند له ګواښ سره مخ ده. فریډم نو د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 13 هم په خپل ایکس پاڼ د منیژي صدیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د خود جوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر معترضې میرمنې د منیژه صدیقي د نیولو د دوام په اړه اندېښنه لري او وایي کورنۍ ته یې ورسره د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. یوه معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارز وایي
جای نگرانی هست.
دا د اندېښنې ځای دی چې یوه معترضه میرمن له څلورو میاشتو څخه زیات موده کېږي چې د طالبانو په بند کې ده. د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. میرمن صدیقي مجرمه نه ده. د هغې جرم یوازې دا دی چې عدالت، برابري او ازادي یې غوښته.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي لیلا بسیمی د طالبانو لخوا د معترضو میرمنو نیول او د میرمن صدیقي په بند کې ساتل د نورو معترضو میرمنو ترمنځ د مبارزې روحیه له منځه وړي.
البته ای گرفتاری دا نیونه او د طالبانو سیاستونه د افغان میرمنو پر روان ډیر منفي اغیز لري. لبده مرغه د دنیا او د افغانستان د خلکو چپه خوله پاتې کیدل او د بیلابیلو بنسټونو نه خبرګون له معترضو خصوصا په ځانګړي ډول په واټونو کې د دوی د مبارزې انګیزه اخیسته.
که څه هم په لومړیو کې د طالبانو حکومت د میرمن صدیق نیول نه تایید او نه هم رد کړی و، خو د سلواغې په یوویشتمه د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد تورونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د میرمن صدیقې او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو یو شمېر معترضو میرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړې او وی ویل چې منیژي صدیقې هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. تر دې مخکې هم د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د میرمن صدیقې د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبان حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلې.
د بریتانیا د کابینې یو وزیر د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف وکړ. د بریتانیې د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د دولت وزیر د سه‌شنبې په ورځ په افغانستان کې د بریتانیې د جنګي جرمونو د تورونو په اړه یوې خپلواکې محکمې ته وویل چې برتانوي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال یو شمېر بېګناه افغانان وژلي دي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوهان د دغه ډول جنګي جنایتونو په کړنو نیوکه کوي او وایي چې د دې قضیې په اړه باید په افغانستان کې د نن هم څېړنې وشي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د څېړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن بې په ورځ په یوه خپلواکه محکمه کې تایید کړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمېر ملکي افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکي وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر په خپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه و چې افغانستان ته یې د وروستي ځل لپاره په 2010 کال کې سفر کړی و، خو نوموړي دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې وه چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بېګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نومونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنګي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
باید است که تمام پهنای از
د دې موضوع هم باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایا څوک د سیمې معلومات څومره خلکو په کوم کلي کې وو او څومره کلیو ته ځان رسېدلی دی. په دې توګه به په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتېری چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایسنو یا قصدي هم دا کار کړی وي که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښي وي، دا یو عمدي کار دی. په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنې پیش از پیش فکر کردن چې باید بکنن.
د نړیوالو اړیکو کارپوه داود مایار هم د ملکي افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه د بریتانیا د څېړنو په اړه وویل
ارزش انسانانو
دا سرګند ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. دا په افغانستان کې د دوی جنایتونو د توجیه کولو هڅه ده چې عملي بڼه نه لري.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شوي افغان کورنیو لغړو د دغو قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمېر وژل شوي افغانانو کورنیو ازادي راډیو ته ویلي و چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي.
تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2010 او 2013 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بېلابېلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیری یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکي افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
نور بس دی.
شکسته سکوت.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. هغه طبي متوسط چې ورته وایي د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي خو وایي دا د دې څرګندونه کوي چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې اړتیا ده بلکې په بېلابېلو برخو کې اړتیا ده. او دا هم په ګوته کوي چې که په یوه برخه کې نجونې زده کړې کولی شي ولې په نورو برخو کې زده کړو ته ولاړې نه شي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې که چیرته له شپږم ټولګي پورته تر 12 ټولګي پورې ښوونځي نه یې پرانیستي نجونې به څنګه وتوانېږي چې که همدغه د طب متوسط خبره هم وي بالاخره دې ته نوې نجونې جذب شي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته وروسته نن په نور بسته پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیمه عالي روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي خو وایي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوې امرخیلې د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم نجونو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلې او نرسان به ونه شي کولای چې ټولې هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمہواري دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. هغه ته په افغانستان کې متخصصینو ته مسلکي ډاکټران تر دې یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض آینده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سه شنبې په ورځ باختر خبري اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انستیتوتونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عامه روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولی شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالي طبي موسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څانګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عامه روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکې ډیره تیاره بریښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دې لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوهې له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکی یې یوه بېلګه ده.
که په وخت موږ غواړو د مرګ ژوبلې سره مخ نه سو په زنانو زایمان برخه کې نو شه دادی چې یوه خویندو ته اجازه ورکړو چې د وهم نه زیات د شپږم نه زیات تحصیل کړي د مار کېودي خپل هغه انجونې چې دولسمې پاتې دي هغه انجونې او خویندې چې اوس یې حتی ستاج امتحان پاتې دي یا طبي برخې دې زده کړه کوي دو ته دې هم اجازه ورکړي چې خپل کارو ته ادامه ورکړي تر څو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلمدر عباد ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغې تشې ډکېدو ته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوی او د کار په ګډون په یو شمېر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
دا رپورت مو اوریدل اصلا د دوو ورځو مخکنی رپورت وو چې پکې په متوسط طب کې البته په څو محدود ولایتونو کې نجونو ته د دولسم ټولګي نه د فارغ نجونو لپاره اجازه ورکړل شوې وه چې ګډون دي وکړي. که څه هم د طالب د برخې فعالانو دغه اعلان هرکلی وکړ او دا یو ډیر کوچنی پرمختګ وباله، خو له دې سره ګڼې نورې دا پوښتنې راپورته شوې که نجونې په یوه برخه کې زده کړې کولی شي ولې په ټولو برخو کې زده کړې ونه کړي، مثلا عالي طب ولې ونه لولي او ولې تنها په دغه برخو کې نجونو ته د کار اجازه ورکول کیږي په داسې برخه کې چې په نورو ډیرو برخو کې یې اړتیا ده او چې باید نجونې سبق ووایي. بله خبره چې دې سره راپورته شوه هغه دا دی چې که چېرته پرله پسې کلونه تیر شي او نجونې د شپږم ټولګي نه پورته لا خونځوی نه ونل ولی یعنی خونځوی ته ولاړ نه شي، بل اخر به امدغه متوسط طب ته انجونی ل کومه ځای راسي. نو ګن نور سوالونه دي چې په افغانستان کې د انجونو پر تعلیم باندې د طالبانو لخوا د بندیزونو نه ورسته راپورته شوی دی او په دې برخه کې هم د افغانستان ګڼه خلک چې د تعلیم لپاره او د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم غوښتونکي دي او د نړیوالې ټولنې لخوا هم د دوهې په غونډه کې او همدارنګه له دې غونډې نه په پرته په نورو ناستو ولاړو کې پر طالبانو باندې فشار دی چې نجونو ته دې له قید او شرط پرته د ثانوي عالي او همدارنګه لوړو تحصیلاتو اجازه ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پانتونونه له ګڼو نجونو نه په نیمه کې پاتې دي، لیسو ته نجونې نه ځي. نن به په همدې موضوعاتو باندې له لیکوالې او همدارنګه شاعرې چې د طب د پوهنځي محصل هم ده عقلي اسد سره خبرې کوو. دا راسره د عقلي اسد خبرونې ته ستړي مشي، له تا نه به واورم په څویم سمستر کې وی او کله د طب پوهنځی در نه پاتې شو.
سلامونه انڅه په تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته نه هیله ده خو سیږي. زه د طب پوهنځی شپږم سمستر کې وم. شپږم سمستر مو هم په خلاصېدو باندې وو. څلورم کال ته مونږ د نن کې د لوم د چوم سمستر مونږ پیلې ده نو اوس مونږ په هنتونونو وڅړل شو.
تاسو په خصوصي پانتون کې وای کنه د ټپ نو دا څه ډول یو احساس هم کوو کله چې درته وویل شول چې نور پانتون ته نشي راتللی؟
انڅه په هغه وخت کې چې هغه نمخ کې نجونو باندې بندیز لګېدلی و هغوی ښوونځیو ته نه شوي تللی، مګر پوهنتونونو ته دا نه وویل شوي چې نجونې دې هم پوهنتونونو ته هم نور نه راځي. کله چې ناڅاپه دغه خبر مونږ ته راورسېد چې نجونې نور نه شي کولی پوهنتونونو ته لاړې شي او دوی دې تر هغه وخته پورې په تمه شي تر څو چې مونږ ورته امر نه وي کړی، نو ډېره سخت شیبه وه. هغه نجونې چې مونږ سره په پوهنتونونو کې وي هغوی چې زده کړې کولې او خپل مونږه چې څومره هیلم لرلی نو مونږه د نور نجونو حال لیدلی و چې هغوی له ښوونځیو نه چې په کور شوي وي هغوی څومره په سخت وضعیت کې وي. نو بدبختانه چې مونږ هم همدې وضعیت سره هغه وخت کې مخ شو او ډېره مونږ ته سخته وه.
نو که دا د تاسو پانتون نوې تړل شوی اوس په څویم سنف کې وي ډاکټر کیدو ته به د څومره وخت پاتې وو؟
کچیرې مو پوهنتونونه نه وای تړل شوی زمونږ نارینه هم صنفیان چې هغه وخت کې مونږ سره په یو ټولګي کې زده کړې کولې نو هغوی هم دغه 15 ورځې وړاندې فارغ شول. هغه انځورونه چې د هغوی ما کتل هغوی چې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپله خوشحالي څرګنده کړې وه نو ما ډېر زیات افسوس وکړ. ما ځینو ملګرو ته هغه د ټولنیزو شبکو انځورونه د هغوی ولیږل کچیرې زمونږ پوهنتونونه نه وای تړل شوی نو نن ورځ به زمونږ هم د فراغت ورځ وه.
په داسې حال کې چې پرله پسې موږ د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو په خپله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو نه اورو چې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت څخه مخ دي نو لږ تر لږه همدغه د تاسو د ټولګي نه به چې کوم نجونې ډاکټرانې اوس فارغېدلې کېدلی شو چې په ټولنه کې د ډاکټرانو ښځینه ډاکټرانو د کمښت یوه لویه برخه پوره کېده اوس که نه؟
بله ان څه به موږ سره غلطه په پوهنتون کې ډېر زیات انجونې وې ډېر ټولګي وو چې هغوی کې انجونو زده کړې کولې او ډېر زیات استعدادونه دوی لرل. مونږ د یوې ښې آینده په تمه باندې وو او په دې هیله باندې وو چې کومه ورځ مونږ له پوهنتون نه فارغېږو د دغې ټولنې دپاره به کار کوو خدمت به کوو خو بدبختانه چې زموږ هیله همداسې نیمایي کې پاتې شوله نو اوس مونږ په تمه یو اوس مونږ خپلې هیلې نه دي پایلې. هر ورځ مونږ په دې تمه باندې یو چې د اسلامي امارت د خوانه به کومه ورځ د سیلان کېږي چې نجونې نور کولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي هغوی خپلو پاتې زده کړو ته دوام ورکړي نو مونږ اوس هم د داسې یو خبره په تمه یو.
وروسته به زه له تاسو نه دا هم وپوښتم چې دغه خبر که څه هم ما چې معلومات وکړل په ځینو ولایتونو لکه په کابل کې متوسط طب ځینو برخو ته له پخوا نه نجونې تللې او نوې منې شوې په ځینو نورو ولایتونو کې هم د متوسط طب چې تر ډېره پورې په قابلګۍ او نورو موضوعاتو باندې راڅرخي په دې کې په لږ تر لږه په 11 ولایتونو کې د 12 ټولګي فارغانو ته ویلي دي چې دوی خپل نمونه هلته ثبتولی شي. په دې به درنه پوښتنه وکړم چې دا خبر څومره تاسو ته په څه معنا دی او څومره هیله من کړي چې یو ورځ به تاسو هم داسې خبر واورئ؟ خو له هغې نه مخکې زه یو اورېدونکي ته دی راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
بله وی اجمل آن صاحب شایسته دی د ګلاب تر ګل تازه دی د جلالوب صاحب همکاران دي څومره ښکلي نه تاکان دي. آن صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل مد هلمند سم
اتل صاحب ستړی مشي دلته روشان صاحب او خنشت دی خنن ما سره صافی صاحب دی هم درته سلام وایي مننه. مونږ د دې نجونو د تعلیم په موضوع باندې غږیږو خصوصا په هغه برخو کې لکه طبابت او نورو کې چې د ښځو موجودیت ضرور دی. څه نظر په دې موضوع لرئ؟
بلې ان صاحب محترمه بالکل دا موږ ډېر په خوشحاله شو په دا خبر چې مثال د خبرې د زموږ حکومت داسې کړی دی چې اکثره خوندې چې دوی بته پوهنتونونه د کړي دي. ان صاحب محترمه دلته په دې ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی ور دلته د مرستې ولایت ان صاحب محترمه زه داسې فهمه چې مثال د خبرې ښځینه ډاکټرانې کتن نشته مثال که نسایي ولادي برخه کې دغه چې د غاسو په برخه کې ان صاحب محترمه د ستوني د درد لپاره یعنی دلته کتن په علمن ولایت کې داسې ډاکټر نه ان صاحب محترمه دا ټولنې سخت ضرورت دی او موږ هر وخت غوښتنه کړې ده مثال د خپل حکومت څخه چې باید د ښځو پوهنتونونه او دغه ښوونځي چې دي خلاص کړي ځکه دلته ضرورت ان صاحب محترمه اوس ګوره د اکثره نامني چې دي دا څر ځایو کې دا بزمیر په افغانستان کې پر ولایت کې شاوډن کېږي دا اصلي لوی لامل زما په نظر دغه دی چې مثال د خبرې د نارینه خصوصي ان صاحب محترمه تلاشي کېږي مثال د خبرې د طالبانو عسكر دي تلاشي کېږي وځ دغه خلک ساتي چې مثال د خبرې د شوزو په لاس او د دن کې مواد ورک نو دا ګوره د غوستون زده د ان صاحب محترمه شزینه پولیس مرنه لرو بعد شزینه پولیس د پاره مثال زمينه برابر سي او د ان صاحب محترمه دلته اکثره خوندي داسې خوندي ساتي مثال دلته شلکلنه جګړه ته رسیدې ګونډیان دي یعنی د کورنۍ سرپرستی را خوندو په غاړه ده نو هغه خدای خپل استنا سماش په خاطر لو دي نو وس د دې ذکر مثال د خبري کارونه پر باندې وي دي هغه چې تا چې دي ډېر فخر زی په دیان ته محترمه موږ بیا غوښتن کی او بیا د خپل حکومت څخه غواړي چې باید د پوانتونونه او د شونځي لکه
تاسو ول چې په هلمند کې د خزینه ډاکټرانو کمې ده مثلا کپدې اړه باندې لګنور جزئیات راکې ک په هلمند کې د تاسو په سیمه ولایت کې خصوصا په ولسوالیو کې په لشکرګاه کې نه پوهېږم چې هلته به اتمن ډاکتران یي یا به نه یي، خو په هغې څه نه شم ویلی. خو که په ولسوالیو کې یوه ښځه ناروغه یي او غواړي چې په ولسوالۍ کې ډاکټر ته ورشي، اسانه ده چې یوه ښځینه ډاکټره پیدا کړلی شي مثلا په دغه سیمو کې؟ که نه باید ستونزمنه ده، اوس مشکله ده.
بلې آن سا محترمه، دلته ستا څه ناڅه ستا مثال که په ولسوالیو کې که دغسې په کلیو بانډیو کې داسې شخصي کلینیکونه شته، یعنې په دولتي کلینیکانو کې طبي هم کمې دي، او بل دا زموږ د کلینیک حال زه در ته وایم. آن سا محترمه، زه په سفار بازار کې دلته اوسېږم، زموږ ژوند دلته د ګرمسیل ولسوالۍ کې دي. یعنی آن سا محترمه، که چېرې هم څه ناڅه یي هغه مثال داسې زده کړې نه دي کړي، اوس زه خپل د سترګو لیدلې حال در ته وایم. دلته زموږ یو ګاونډی وو د نسایي ولادي برخې څانګې ته ورغلی وو، دا دولتي کلینیک نو هلته یې ورته ویلي، هغه باجی خورکي ورته ویلي چې مثال د خبرې دا ستا مریضي ته ښځینه مریضي او آن ته محترمه چې دغه ته مثال یې واخله، تا وخت نور ستا معنا ورځه خپل کور ته کښېنه. هغه ګاونډي ما ته قسم واخیستی وراتل ستا د بازار ولا کې راوتلی وم چې مثال د خبرې خدای پاک هلته ما ته ماشوم نارینه ماشوم را کې پیدا شو. یعنې که سم مثال د خبرې زده کړې ډېرې کمې دي چې دا یو غټه ستونزه ده. باید دغه پوهنتونونه علاقه چې دا خوندې لوړې زده کړې وکړي چې د هرې مریضي په بخش کې مثال دوی معلومات زیات کړي. آن ته محترمه،
ډېره زیاته مننه کوو. اتل هلمند له تاسو نه، هغه خلک چې د نجونو د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او غوښتنه کوي، هغوی وایي چې نه یوازې دا چې په دې خاطر چې ښځینه ډاکټره ولرو، بلکې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې ښځو ته اړتیا ده، او ښځې باید وکولی شي چې د سړیو په څیر په هره برخه کې زده کړې وکړي، تخصص ترلاسه کړي، ترڅو د ټولنې په راتلونکي کې رول ولري، د افغانستان په جوړولو کې رول ولري، او د افغانستان دغه اوسنی غربت، بېوزلي او په بېلابېلو برخو کې ستونزې پای ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې افغانستان د ناروغانو په برخه کې یو له هغه هېوادونو نه دی چې تر ډېره پورې په بهرنیو هېوادونو تکیه دی. همدا څو ورځې مخکې د ایران د عامې روغتیا وزارت یوه لویه اندازه پانګه چې د معنی هغه دقیقه شمېره هېره ده یاده کړله چې دا په تیرو یو کال کې د هغه ناروغانو د درملنې له کبله د ایران خزانې ته تللې ده چې له افغانستان او په ځینو مواردو کې له عراق نه ایران ته د تداوی لپاره تللي. همدغسې د پاکستان ګڼ روغتونونه هم په افغانانو ودان دي. عقیلی اسد، زه تاسو ته راځم، یو بل اورېدونکی هم اخلم، له دنه ماورم بیا به خبرې کوو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، محمد رسول حکویانی مده هلمند څخه. ان سبتاتا او ملمنیتا او ورېدم څخه سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ستړی مشی خبرونه تاک بیان صاحب. موږ نن په دې بحث کوو چې د خزو د تعلیم اړتیا څومره ده، او په دې برخه کې څومره ډیر وخت تیر شو، آیا فکر کوي چې باید نور د خزو ښوونځي او مکتبونه خلاص شي؟
بلی آن سر، زما په فکر سره دا اوسنی اوس چې کومه پرېکړه شوې ده د ښځو د تعلیم په برخه کې، هغه هم خصوصا د روغتیا په برخه کې چې یو لږ تعلیم ته له اجازه ورکړل شوې ده، دا خو هم یو پرمختګ دی منګره. خو اما د زموږ ټولنه افغانستان دا سمدم تعلیم ته ضرورت لري، که زنانه دي که مردانه دي، باید په هغه برخو کې زنانه و ته هم اجازه ورکړل شي چې هغه بشري لحاظ سره څه مشکل او ستونزه نه وي پکښې کې. موږ وینو چې دلته ډاکترانو ته ضرورت شته، نو د دې ځکه چې موږ پاکستان ته یا نورو مملکو ته ځو ډېر مصرفونه هم راڅخه کېږي، د ستونزو سره هم مخامخ کېږو. نو دلته د امارت اسلامي څخه زموږ غوښتنه ده چې باید ښځو ته اجازه ورکړي په شرعي چوکاټ کې، په اسلامي او افغاني چوکاټ کې، چې ښځې تعلیم وکړي، هغه که د روغتیا په برخه کې وي او که مطلب په نورو داسې برخو کې وي چې هغه افغانستان اړتیا ورته لري او اړتیا ورته شته، په ډېرو برخو کې اړتیا ورته شته، نو باید دوی ته زمینه برابره شي. او دغه چې اوس دوی کوم اعلان کړی دی چې لږ اجازه د روغتیا په برخه کې د تعلیم دپاره زنانه ورته ورکړې، دا خو مې یو لاسته راوړنه ده، یو پرمختګ دی منګره. ډېر کار ته اړتیا شته، تعلیم ته ضرورت شته. دا درې کاله یا دوه نیم کاله چې پر زنانه و مکتبونه او پوهنتونونه بند شوله، دا یو مشکل دی، دا د افغانستان لپاره ستونزې په آینده کې پیدا کولی شي. ځکه اوس له هغه چې د دوی د روغتیا وزیر وایي چې موږ د زنانه ډاکترانو د کمی سره مخامخ یو، که چیرې په دا درې کاله کې په هنتونونه نوی بند سوي شي چې اوس به دغه کمی د افغانستان د په هنتونو څخه پوره سوی
وي. اکبیان صاحب تاسو د خبرې په تایید دا موږ سره چې کومه میلمانه ده دا د طب پوهنځي محصل او مخکې نه پوهېږم تاسو چې کراړي واوري دا مخکې وویل چې که چیرته پوهنتونونه نوی تړل شوي نو پنځلس ورځې مخکې د دوی هغه نارینه ټولګیوال چې د طب په پوهنځي کې د دوی ټولګیوال و هغه فارغ شول یعنی ډاکټران شول او هغه نجونې چې له دوی سره وي پاتې شولې. یو شی بل حق بیان صاحب د تاسو فکر باندې د لیسو شتون څومره ضرور دی د دې لپاره یا د مکتبونو ته د انجونو ځکه مکتبونه خو د انجونو جلام و وسم جلا کیدلی شي تر څو پورې ځکه ډاکټر یا نور مسلکي زده کړې تر هغې پورې ممکنه نه دي چې تر څو پورې یو څوک له لیسې نه حد اقل فارغ نه شي. په دې برخه کې نظر څه دی؟
ستا پوښتنه خو مو ډېره دقیقه مطلب نه کړه خو دونې درته وایم چې تعلیم ته ضرورت شته که د ډاکټرۍ کې که مطلب په نورو برخو کې که د زنانو دپاره وي که د مردانو دپاره تعلیم ته ضرورت شته. باید حکومت تعلیم ته کار وکړي چابک کوشش باید وکړي د تعلیم دپاره یوه ورځ هم د تعلیم پر برابر باید دوی د لاسه ور نه کړي دا چې دوی درې کاله دوه نیم کاله د تعلیم په برابر کې وخت له لاسه ورکوي دا یو غټه ستونزه ده یو غټ مشکل دی. دوی باید په هر معنا دیني او عصري تعلیم ته زمینه برابره کړي.
مننه کوله تاسو نه کورم آباد د موږ دې اوریدونکي چې له هلمند نه زنګ وهلی و دول چې یوه ورځ باید د تعلیم په برابر باندې له لاسته ونه وځي او دغه وسم چې څومره وخت وتلی دی د دې جبران ډیر سخت دی. وروسته به زه له عقلې نه دام وپوښتم چې دغه نجونو چې په بېلابېلو برخو کې د دوی په شمول کوم وخت ضایع کړی دی جبران یې کیدلی شي که نه. خو اوس به تنې دا واورم چې عقلا صد که تاسو راته دا ووایي چې څه فکر کوئ دغه اعلان چې وشو البته په محدودو ولایتونو کې دی متوسط طب په اړه باندې دې ته په کومه سترګه ګوري او دې د تاسو د زده کړو د پایل په اړه باندې څه هیله مندې درکړه؟
ان صاحب کله چې ما دغه خبر ولید نو حضور باندې ډېره زیاته خوشاله شوم که څه هم دوی یوازې محدودو ولایتونو کې هغه یوولس ولایتونو کې اجازه نجونو ته ورکړله چې دوی نیمه طبي زده کړې وکړي خو مونږ یوازې دغه هیلې مونږ ته هم راکړله چې که داسې ورځ راشي چې مونږ ته هم اجازه راکول شي تر څو نجونې خپلو پوهنتونونو ته بېرته دوام ورکړي او هغه نجونې چې ښوونځیو کې دي هغوی ته هم اجازه ورکړل شي تر څو خپل ښوونځي بېرته ولولي. طالبانو چې دغه یوولس ولایتونو کې نجونو ته زده کړو اجازه ورکړې ده مونږ په دې هیله باندې چې دغه یوولس ولایتونو کې دوی اجازه ورکړله نو د نورو ولایتونو کې هم باید اجازه ورته ورکول شي تر څو دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او مونږ په دې تمه باندې یو چې داسې ورځ هم راشي چې مونږ ته اجازه راکول شي ځکه دغه طبي مسلک کې چې نیمه طبي زده کړې نجونې کوي نو د هغې نه خو ډېرې زیاتې مهمې هغه زده کړې دي چې باید نجونې له طب پوهنځي څخه فارغه شي هغوی متخصصین شي ځکه افغانستان په دغه برخه کې ډېره زیاته اړتیا لري او دغه برخه کې ډېر کمی هم محسوسېږي. نو مونږ په نیمه طبي زده کړو کې مخکې هم ډېرې نجونې لرلې چې هغوی زده کړې کړې وي او لا یې هم کولې او دغه جریان کې چې د نجونو پوهنتونونه تړل شوي وو ځینو ولایتونو کې بیا هم نجونو خپلو نیمه طبي زده کړو ته دوام ورکولو او ترېنه فارغې شولې خو دا چې متخصصینو ته څومره اړتیا ده نو موږ په همدې هیله یو چې یوه ورځ مونږ ته هم اجازه راکول شي.
او تاسو وویل چې نیمه طبي زده کړو په ځینو ولایتونو کې دوام درلود راته ویلی شئ تاسو د طب محصل زه نه پوهېږم څومره به دا نیمه طبي زده کړو په اړه باندې معلومات ولرئ په دې کې یعنی له ډاکټر او متخصص سره یې څه توپیر درلود او په کومو برخو کې فارغانې ورکولې دوی یا ورکوي اوسم؟
ان صاحب توپیر خو یې ډېر زیات دی ځکه کله چې کوم څوک له پوهنتون هغه هم طب پوهنځي څخه فارغېږي متخصصین کېږي نو هغوی کله چې یو ناروغ راځي نو د ناروغ غټول تشخیص هغه چې لته مخ څوک فارغ شي هغه ډاکټرانی کولای شي او دغه نیماتي بي سکړي چې کوم چا کړی وي نو دوی یوازې کولای شي هغه د ډاکټر په مشوره باندې چې هغه دوی ته وایي چې تاسو کوم مریض ته یا سیروم یا پچکاری تطبیق کړئ یا همداسي د انور ګولیو یا هم د کومبل سلار خونه ورته کوي چې مریض ته ورکړي نو دوی نور د دین اخو ته د کوم څه اجازه نه لري او دوی ته دغه فقط خودل کیږي چې کله ځینې مایندې روغتون ته راوړل کیږي هغه د اولاد په زیږون کې دوی ورسره کولای شي هم د ډاکټر په مشوره باندې چې دوی هغه سره برخه کې همکاري وکړي د دین هغه د نعمت بي زده کړو دغه ځکلان هیڅ هم نور نشي کولای ځکه دوی ته اجازه هم نشته دی او دوی په دغه برخه کې دومره معلومات هم نه لري او هغه چې لته نه فارغ شوی دی او لوړې زده کړې کړي نو افغانستان کې اوس وخت کې ډیره زیات اړتیا ده ورته ځکه د افغانستان په ډیره ولایتونو کې ولسوالیو کې ما زیات ولسوالیو کې لیدلې دي چې کله هلته روغتون وي هغه د سیمې خلک ورته راوړل کیږي ډیر کله د هغوی هغه د مړي نیلامي هم کیږي بیا چې کله د ستونزې پوښتنه کوي چې ولې دغسې حالات سره دوی مخ کیږي نو هغه یوازینۍ ستونزه همدا یادوي چې مونږ دلته په روغتونونو کې متخصصین نه لرو مونږ ښځینه ډاکټران نه لرو او دغه نعمت طبي زده کړې چې کومو نجونو کړې دي دوی هغومره د مریض په تشخیص باندې نه پوهېږي نو لامل همدغه دی چې ډېر کله زیاتره ناروغان د هغوی د مړینې سبب هم کیږي
ډیره زیاته مننه یعنی د نعمت طبي زده کړو نه فارغ شوي کسان باید د ډاکټر تر څار لاندې کار وکړي او په ځینو ولایتونو کې دا د نعمت طبي زده کړو مرکزونه فعال هم وو او پرانیستي وو چې له مخکینۍ فعالیت کاوه اوس یو بل موضوع ته کراشم یو اوریدونکی دی دا برواخلم بیا بیرته راځم مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم محترم ورور څنګه په خیر یا
ستړی مشیخ پرونی ته نوم دی او زید راتوه
مننه محمد اشرف ما د کندهار ولایت ارغنداول سوالی څخه د ټلیفون پکر شم محترم ورور ستانم په بخښل سره د یاد نیو دی ورور
د مانوم اجملاندې
اجمل صاحب ورور څنګه په خیر او راز په خیر
سلامات اوسې د موږ د موضوع په اړه راته وای مونږه د دې جنو دي زده کړو په اړتیا باندې غږیږو چا یې ضرورت ورته
نه نه یو سلام بلې بلې او موضوع ته تعقیب کول ان شاء الله یو سلام د خور ته سلامونه وایم دې شو خبرې وکړلې دا د روغتیا په اړه باندې موږ به یو څه پر اضافه کو محترم ورور لکه څنګه چې دا بازي اوریدونکو هم وویل مرد دا فکر څه خلیر منندوی یو ځکه چې دا څولې تو کې مقصد دا اجازه ورکړه دا د روغتیا په اړوان باندې غوښتنوم دا غده چې په نور ولایتو کې دا لړۍ وغزل شي مقصد ځکه چې موږ د خوندو ډاکټرانو ته یا موږ د سیمالیمانه خوندې چې موږ ولرو یته ډیر سخت ضرورت ده نو غوښتنه زموږ د ولسم دا غده او په دې فکر باندې موږ ډېر خوشاله یو او بل خورکی څخه دا پښتنه ده کله پښتنه را جواب کله چې څنګه کولای سو موږ چې په نور ولایتو کې مقصد د روغتیا یا په د روغتونو کې موږ وس داسې روغتونو نستا چې د خوندې یا نستان نست پکې کې نو چې دې ته څنګه موږ زمينه برابر کو د مکتب لاري کنور به او پن بل ترتیب د خاصه چې موږ دا شو زمينه ورته برابر شي چې دا خوندې دغه روغتونونو دا شی او دغه تل لاسرسي ولري یا کلینیکانو ته چې مقصد بیا د موږ خوندې ورزي د تداوی د لپاره نو دا چې مې نظر ورور
ډیره زیاته مننه کوم نظر مو دا دی واوري دل شو زه فکر کوم ورسته به اقلا صدم په دې اړه باندې وایي چې خپل چې د سیمه کې په روغتیا برخه کې څوک نه روزل شي د نور سیمو خلکو ته په افغانستان کې معاشونه او تنخواګانې کمې دي ستونزمنه ده چې هغه بل سیمه ته کډه شي تر څو هلته طبابت او ډاکټري وکړي دا ستونزه همیشه ځینې دوستان له روزګان او نورو سیمو نه شریکوي چې مثلا دلته په دې سیمه کې یو کلینیک دی، د خزینه ډاکټر ځای پکې کم دی. نو په مجموع کې خو په افغانستان کې خصوصا په روسیې کې د خزینه ډاکټرانو شمیر هم کم شوی او هغوی چې شته دی هغوی په مرکزونو کې غواړي اوسیږي، ځکه یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته تر څو چې دی ولسوالۍ خپل نجونې او ښځې په طبي برخه کې او په روغتیایي برخه کې ونه روزل شي، ډاکټران یې نشي، نرسان یې نشي، له نورو سیمو نه په کمو امکاناتو باندې څوک نه ورځي او په افغانستان کې عموما د امکاناتو ستونزه یې مننه کوو. بیا هم وروسته به زه حتما له عقیله اسد نه وپوښتم، له کندهار نه اورېدونکی و چې دام ټینګار کوو چې په روغتیایي او نورو برخو کې د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. اغلی اسد، تاسو که راته په دیدی اوریدونکو په څرګندونو هم کومه تبصره لري هغه مو کوي، خو د ما پوښتنه دل تاسو نه داده چې د هر ډول تخصصي یا لوړ زده کړو لپاره د لیسې ضرورت دی. دوی دستي هغه دولسم ټولګي نه چې څوک پوخا په فارغ شوی دی هغوی ته ویلي چې لږ تر لږه په دغه یولس ولایتونو کې متوسطو طبي انسټیټیوتونو ته ځان راجستر کولی شي، حتما به له کوم امتحان او پروسې نه تیریږي. خو که چیرته لیسې نه یي ښوونځي نه یي او څو کاله وروسته به فکر کوي چې موږ دولسم ټولګي پخواني فارغان ولرو او هغوی به بیا دې ته چمتو وي چې لاړ شي.
ډیره مننه صاحب، له دې اوریدونکو مننه. هغې وویل چې څنګه کولای شو چې مونږ زمينه ورته مساعد کړو تر څو دلته مونږ خزینه ډاکټرانې ولرو. نو زمونږ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې هغه چې وروسته پاتې دي ځینې خلک کې هغوی هغه خپل سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته اجازه نه ورکوي تر څو هغوی زده کړې وکړي، مګر کله چې دوی په کور کې ناروغ ولري هغه چې روغتون ته وړي او هلته هغه د ښځینه ډاکټرانو نشتون احساسوي، نو دوی بیا دا غوښتنه کوي چې دلته باید زمونږ دا ستونزه حل شي او مونږ ته ډاکټران راولېږل شي. نو کله چې تاسو په خپله سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي، نو څنګه کولای شي چې تاسو ته بل ځای نه ډاکټره راشي او ستاسو په ولایت کې کار وکړي یا ستاسو په سیمه کې کار وکړي او ستاسو هغه د میرمنو ستاسو د خویندو تداوی وکړي؟ نو دا خو بیخي ناممکنه ده. مخکې په دې باندې ډېر زیات کار روان و چې د افغانستان په ډېری ولایتونو هغه لرې پرتو ولسوالیو کې چې د خلکو فکرونه دې ته راجوړ شي تر څو خپلو خویندو ته خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو بدبختمو کلونو راهیسې دغه برخه کې هم څوک جرات نشي کولی، چاته دا هم نشي ویلی چې تاسو لورګانو ته یا خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي، ځکه اوس ټولې لارې تړل شوي دي. راځم ستاسو پوښتنې ته. ان صاحب، تاسو ویلي چې څنګه افغانستان کې
مالکلیسی نه یعنی له مکتبونو نه څوک فارغ نشي، نو تخصصي او لوړ زده کړې بیا څنګه امکان لري؟ آیا موږ به وکاله شپږ کاله وروسته پخانی دولسم سن فارغان چې دي چې په تیرو دورو کې هغوی خو به یا عمرونه زیات شوي یا به نور چمتو نه وي، آیا موږ به بیا وتوانیږو چې که لیسو ته اجازه ورنکړل شي؟ یعنی دا تداوم او دا پروسه دلته اوس قطع ده، دا دوه درې کاله. که دا بیرته ونه تړل شي، نو که وم غواړو چې په تخصصي برخو کې په طب کې یا منځني طب کې څوک وروزي دا حکومتونه، آیا امکان به ولري؟
په د تیرو دوه یا دوه نیمو کلونو راهیسې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، له هغې نه وروسته خو موږ له دولسم ټولګیو هم هېڅ فارغانې نه لرو، او هغه چې په نورو کلونو کې فارغې شوي دي نو هغوی ډېری هغوی چې زده کړې کولي نو ټولو پوهنتونونو ته نوملیکنې کړي وي او هغوی په بېلابېلو پوهنځیو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و، خپل زده کړو باندې ټولې بوختې وي. کله چې د هغوی په ټولو زما په شمول باندې زمونږ د ټولو پوهنتونونه وتړل شول، نو اوس هر کله موږ په دې تمه باندې یو چې زمونږ پوهنتونونو ته به بېرته کله اجازه راکول کېږي تر څو موږ دغه زده کړې مو چې نیمایي پاتې دي دې ته بېرته دوام ورکړو. خو دولسم ټولګیو فارغانې چې مخکې همدغه موږ سره فارغې شوي وي یا له موږ نه وروسته دوره کې فارغې شوي وي، نو هغوی ټولو پوهنتونونو کې وي. کله چې دغه د نیمه طبي زده کړو اجازه ورکول شوه وایي چې یوازې د دولسم ټولګي فارغانې کولی شي چې نوملیکنه وکړي، هغوی چې په پوهنتونونو کې دي هغوی خاص هم زړه نه ښه کوي، ځکه هغوی وایي چې زموږ پوهنتونونه نیمایي کې تړل شوي دي کچیر اجازه راکول چې موږ د خپل پونتون نه باید فارغ شو، خپل برخه کې باید چې نیمه زکړی مو کړی دی نیمه باید سرته ورسو، ځکه هغوی خو بیرته هغه پونتون په نیمه کې نشي پرېښودلی او راتللی نه شي چې هغوی بیرته نیمه طبي زده کړې بیرته سر نه پیل کړي، او هغوی چې دولسم ټولګۍ نه مخکې فارغې شوي بیخي کمې به مونږ داسې زده کړیالانې ولرو چې اوس په دغه انسټیټیوټونو کې دوی نوملیکنې وکړي او هغه زده کړو ته دوام ورکړي. نور مونږ په دې برخه کې هېڅ د دولسم ټولګي فارغان هم نه لرو.
مننه. دلته یو څوک را سره په تماس کې دی اورېدونکي، غالبا چې قاری صاحب پښتون دی له جوزجان څخه. مهرباني وکړئ قاری صاحب ستړی مو شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مو شي.
تعلیم خبر یا دا روزنی خبر یا دا ڈاکٹر خبر یا دا پولیس یا دا انجینئر زما په نظر موږ افغانان یو گفتار دی، شعار دی، یو عمل دی. موږ دا خبره چې کوو باید تر شعار او تر گفتاره پاته نه شي. دا اوس به تاسې تقریبا اولس پنځلس اورېدونکي اخیستي، اوس په دغو کښې به یو نه یې ویلي چې زه تعلیم نه غواړم. اما خبره دا ده چې دا ساینس چې ایستاسو بیا خپل غږ نه پورته کوو. زما په نظر موږ تنها و ډاکټر ته یا ډاکټرې ته ضرورت نه لرو. موږ د تعلیم و تربیه په عرصه کښې باوجود د دې چې موږ دیني علومو ته ضرورت لرو، د دیني علومو وروسته په عصري علومو کښې او عصري علومو ته هم موږ ضرورت لرو. که چیرې موږ غواړو چې له جهان سره شال سو او د یو چا سره رقابت وکړو د جهان سره، که چیرې موږ غواړو چې جهان موږ وپېژنې، موږ جهان وپېژنو. اوس افغانان د خلکو سکار دي، د خلکو د لاس علي دي افغانان. موږ نو موږ باید تعلیم په هر عرصه کښې ولرو. نو اوس دا اوس چې زه ګورم، یعنی هر سړی خپل په ولایت خبر دی. په جوزجان کښې دا یو مرکز یې مه حسابه، یو په ولسوالۍ وي که یو قابله وي که بنه وي، مرکز یې مه حسابه چې یو درې څلور پنځه قابلې به وي. هغه هم بېچاره ګانې دغسې ناانصافه دي، که داسې چې بې له دولتي شفاخانې د قابلې کور ته ورغلې بالاج خان صاحب کور خراب دی، پنځه زره هم درته غواړي، دوه زره هم درته غواړي، بالا شکونه ده. نو دا که چیرې په دغه عرصه کښې روزنه وشي، یعنی او نظام کومک وکړي د روزنې په عرصه کښې، د تعلیم و تربیې، انشاءالله تعالی تاسې به ګورئ چې په هرې قریه کښې به یوه قابله دوه قابلې وي. او بله خبره دا ده انصاب چې دغه دی، دغه د تعلیم غږ پورته کول، اوس که پرزن یو ښځه تاسې مېلمنه کوئ، هغه انتقاد کوي یا نیوکه کوي یا بله کوي، یا پنځه ښځې پر سړک باندې راوځي تظاهرات کوي، او حال دا چې تر اوسه په اسلامي عمارت کښې د تظاهراتو اصلا قانون نه دی پاس. نو زما په نظر تر دغه ښځو باید که واقعا زموږ خبرې تر گفتاره او تر شعاره نه وي، باید سرونه د دغه نجونو باید ږغ پورته کړي. اسلامي عمارت مسؤولین خدای نه دي چې آدم خوره دي، باید ورشي ورسره کښېني او خبرې ورسره وکړي چې وروره ستا لور و تعلیم ته ضرورت لري که نه لري. دی به وی لري نو چې ستا لور و تعلیم ته ضرورت لري، زما لور یې ولې نه ورته لري. خو زه هم دغسې یو وګړی یم، دغسې یو پر د افغانستان یم، یو پر د دې جامعې یم. ستا لور سواد ته ضرورت لري، و خو زما لور یې هم لري، زما خور یې هم لري، ستا خور یې ورته لري، زما خور. دغه خبره څوک نه کوي انسان.
مننه قاری صاحب پښتون، زه فکر کوم چې د تاسو خبره تر ډېره پورې د افغانستان د ځینو سیمو د خلکو په ورځني ژوند باندې صد کوي. دوی غواړي چې خپل ناروغ ښځینه ډاکټرې ته وښيي، دوی غواړي چې که پولیس د دوی په کم ژوند دی پکې مختلف حالات راځي، د دوی کور ته ورځي یا تلاشي کوي باید ښځینه وي. دوی په ډېرو برخو کې دې ته ترجیح ورکوي، خو هیڅکله یا په ډېره سختۍ سره بیا دې ته چمتو دي چې خپله د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي، فعالیت وکړي، او چارواکي یا د وخت حاکمان نه وغواړي چې په دې برخه کې دوی ته هغه حق ورکړي. یو شی چې زه غواړم چې یاد کړم، هغه دا دی چې د طالبانو حکومت، د لوړو زده کړو وزارت او نورو ادارو یې په ټینګار ویلي دي چې دوی د نجونو زده کړې په بېلابېلو برخو کې ناروا نه بولي، بلکې د برخه کې ځینې اندېښنې او کړنلارو باندې کار کوي چې اجازه به ورکي، خو د بشري حقوقو ډلې بیا دا مازی و پلمه بولي او ټینګار کوي چې طالبانو په تیرو دود و نیمو کلونو کې د نجونو زده کړې وځنډولې، هغه څه چې د ګڼو په وینا باندې جبران ناپذیره دي او عادی ته دوام ورکوي. څو خبرونې مخکې ما د افغانستان د معارف یا د پوهنې د وزارت له یو پوخاني مرستیال سره ډاکټر ابراهیم شینواري سره خبرې کولې. همدا مې ترې وپوښتل چې دغه خبره څومره پر ځای ده چې طالبان وایي دوی په یوه کړنلاره کار کوي، نو هغه چې په دې برخه کې یو مسلکي کس دی هغه ویل چې زه کولای شم په دوه ورځو کې دغسې یوه کړنلاره ترتیب کړم چې هغه به له شریعت سره په هیڅ ډول تناقض کې نه وي او نجونو ته به د تعلیم حق هم ورکړي. د هغه ټینګار دا و چې طالبان ماضي په دې برخه کې پلمې جوړوي او خده چې څومره زر کېدلی شي نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. البته په دې برخه کې ولسي کچه باندې هم چې کومې ستونزې دي خلک او کورنۍ هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. عقلي اسد په مجموعي توګه خپل خبرې کوم راته راټولې کوي که د تعلیم برخه کې دغه خندونه لکه د مکتب په برخه کې دا بندیز دوام وکړي پنجونو باندې د تاسو چې ماسلان یې او پانتونونه د تاسو په څیر د نجونو په نمایي کې پاتې دي هغه هم دوام وکړي. اوس خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دې ته منتظر یې چې زر بیرته اعلان وشي او خپلو پانتونونو ته ستانه شي، آیا که وخت نور وزي یو کال بل واوړي یا نور وخت واوړي فکر کوئ چې هغه نجونې چې په نمایي کې درسونه او پانتونونه پاتې دي بیرته به زده کړو ته ستنې شي؟ د ژوند ضرورتونه عمر تیریدل د دې شیانو له کبله، او که ستنې شي آیا ټول او که نه یوه برخه به بیرته ستنې شي؟
ملیم چې زیاتره محصلینې چې پیژنم هغوی چې مون سره وي ډېری اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تېر حکومت کې هغوی پوهنتونونو ته دوام ورکړی او زده کړې کولې، د هغې سره په څنګ کې هغوی یو چیرې به یې دنده هم لرله، د هغه طرف نه چې دوی د دندې نه به یې پیسې ترلاسه کولې، دوی بېرته په خپلو زده کړو باندې هم مصرفولې او کولی شول کورنۍ سره هم مرسته وکړي. خو بدبختانه چې د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې نه یوازې دا چې د نجونو په زده کړو باندې بندیز لګېدلې، ورسره په څنګ کې هغه نجونو چې کار کولو د هغوی ټولو دندې هم له منځه لاړلې، اوس ټولې په کور باندې دي. په اوسنۍ نجونو کې چې زیاتره یا ټولې دي ته په تمه دي چې دوی ته هغه د زده کړو اجازه ورکول شي، ورسره په څنګ کې د دوی دندې هم ډېر زیاتې مهمې دي، ځکه دوی وایي چې موږ کورنۍ کې زیاتره خلک کورنۍ کې سرپرستان نه لري یا هغوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې نشي کولی دغه د لورو یا د خویندو د زده کړو هغه مصارف دوی پوره کړي. نو په همدې خاطر باندې زیاتره اوس ډېرې زړه ماتې شوي دي او دغه د اقتصادي ستونزو نه هم زړه نه ښه کوي چې دوی بېرته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. او هغه ځینې چې اقتصادي وضعیت یو څه ښه دی هغوی چې ورته په تمه دي تر څو پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. خو بیا هم مونږ وایو چې که چېرې مونږ ته د زده کړو اجازه راکول شي نو دا پاتې ستونزې به هم اقتصادي ستونزې به هم د وخت په تېرېدو باندې زمونږ حل شي او نورې ستونزې به هم اسانه شي. خو یوازې یوازې مونږ ته باید اجازه راکول شي تر څو مونږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
ډیره زیاته مننه کوم د طب د پوهنځي محصله چې پوهنځی په نمایي کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله پاتې دی. عقیله اسد و کور آباد له تاسو نه مننه او له هغه اوریدونکو نه مننه چې په دې خپرونه کې زنګ ووهه. دا د نور بس دې خپرونه وه، همدلته یې پای ته رسوو. تر بیا خی چاري.
جوڑی مختلف قسمت جوڑی پترلو مکتب مزرا خفده پترلو مکتب مزرا خفده.